Adiós.
سلام او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوي په استرالیا کې د افغان ولسمشر لیدنې کتنې پای ته ورسېدې او ټاکل سوی چې نن انډونیزیا ته ورسېږي هلته پر کومو مسایلو خبرې کوي د دې نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې درته وایو د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل سوي نن چهارشنبه ده د وریا حمل شپږمه د اپریل پنځمه تر خبرونو وروسته نور مطالب در معرفي کوو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو بحث نه دی کړی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې تر اندېښنو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې اندېښنې جدي نه دي د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی دا خبره د سه شنبه په ورځ یو استرالیایي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه شغلی غنی په دې اړه چې له استرالیا څخه افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو پر استولو راضی دی کنه له تبصرې کولو ډډه وکړه په راپورونو کې ویل شوی چې په سلګونو کسانو چې زیاتره یې په استرالیا کې میشت هزاره توکمی افغان کډوال و پرون په کانبیرا کې مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه وغوښتل چې د هزاره توکمو په وړاندې دي تبعیض پای ته ورسوي تم کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له استرالیا څخه انډونیزیا ته ورسیږي د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې تر انډونیزیا وروسته ولسمشر غنی سنگاپور ته ځي شغلی مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په دې سفر کې به له انډونیزیا او سنگاپور سره څو تړونونه لاسلیک شي دا هوکړې لیکونه د تجارتي همکارایو خو مشخصا د روزنې او د لوړو زده کړو په برخو کې دي شغلی مرتضوی په دې باب زیات جزئیات ور نه کړل ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د استرالیا پایتخت کانبیرا کې له استرالیایي چارواکو سره د همکارایو پر ځینو امکاناتو خبرې وکړې د سې شمی پورس په مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه د اندیشنو لپورته کېدو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړي جنرال مراد علي مراد پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هم د اوس د هیواد په څو برخو کې د وسلولو د زپلو په هدف درانه پوځي عملیات روان دي هیڅ ډول اندېښنه نهسته موږ ډېر درانه پوځي عملیات روان کړي په کندوز بغلان فاریاب ختیځ جنوب ختیځ زون دغه راز هلمند هرات فراه او بادغیس کې همدا اوس عملیات روان دي خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شمی پورا زویل چې د سرپل دیوزجان او فاریاب په شمول په ځینو ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي د ملګرو ملتونو د جنگي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې دي په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکو کمیسیون د سې شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلې او وایي چې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا یو ناوړه اقدام بللی چې له پامه به ونه غورځول سي نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل
But I think that the president is extremely alarmed.
زه فکر کوم چې د دې پیښې خبرونو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ډیر اندېښمن کړي. نو موږ د خپل ملي امنیت له ټیم سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي او زه فکر کوم چې د مناسب اقدام په اړه به هغه په نړۍ کې زموږ له متحدانو سره لا نور بحثونه وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمیستورا د سې شمبه په ورځ په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې ټولې نشې نشانې داسې ښیي چې دا کیمیاوي برید دی او له هوا څخه سوی دی د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکو شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ایران پر یو هوایي شرکت د ډیر شو تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه قرارداد د سیشمې پوره اعلان شو له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی او پر ایران یې نوي بندیزونه اعلان کړي. د لومړی موافقه ده د لاسلیک سوي قرارداد لمخې به د ایران آسمان هوایي شرکت چې د دې هیواد دریم لوی هوایي شرکت دی له بوئنګ کمپنۍ څخه 30 MAX 737 الوتکې وپیري. د تاجکستان پولیسو دوه کسان د دې هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې له چاودنې سره د تړاو په تور نیولی دي. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو کس وژل شوی و. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویان عمر جانی امام علي د سیشمې پورز د دې دوو نیول سویو مشکوکو کسانو د هویت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه چې په قرغان تیپا ښار کې د مارچ پر 12 نیټه یوې پوځي محکمې ته نږدې سوي چاودنې 80-کلن حسن بای رحمانوف چې په خټه ازبک و وژلی دی. د رسنیو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وه چې ممکن د سړي خپله چې په نږدې ښوونځي کې د ساتونکي په توګه کار کوه دا چاودنه کړې وي. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. استرالیا وی افغانستان ته د نا چاو د مهماتو د شندولو 40 زره وسایل ورکوي. دفاع وزارت یې هرکلی وکړ.
پیری د استرالیا حکومت هغه وسایل چې موږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو مدرن وسایل موږ په لاس کې راکړي، نو موږ کولی شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو.
مشرانو جرګې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ځینې سیمو کې ولسي وژنې شروع شوې دي، قومي مشران وژل کېږي، سپینګري وژل کېږي.
ملګرو ملتونو په سوریه کې د هغه برید په اړه څېړنې پیل کړې چې شک کېږي له کیمیاوي وسلو پکې استفاده سوي وي. په دې په یو په زړه پورې مطلب کې اوري چې په هانګ کانګ کې یو الماس په څه باندې 1.5 میلیون ډالر خرڅ شو. د ژوند په رنګونو کې د ښځو د لاسي صنعت یو هټیوال ژغول شوی.
چکی ورکو مواد ورکو یوغو په درې میاستې سلور میاستې دوه میاستې یوغو ګنډي بیا تیارې به موږ تراوړي به موږ بسنبندي کوو.
تر اونیم بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیدنې کتنې پای ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن به د انډونیزیا ته ورسیږي. د استرالیا دفاع وزیر پرون سه شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې وویل چې هیواد یې غواړي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د کشف او شنډولو 40 سره وسایل ورکړي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی له انډونیزیا وروسته سنگاپور ته ځي. تفصیل له اجمل انڅخه.
انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر یو هدف په افغانستان کې د پانګونې لپاره د دې هیوادونو د سوداګرو هڅول بلل شوی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د دې سفر په ترڅ کې افغانستان له دې هیوادونو سره څو هوکړه لیکونه لاسلیک کوي چې تر ډیره د سوداګرۍ، روزنې او لوړو زده کړو په برخو کې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه شاه حسین مرتضوی وایي په درې واړو سفرونو کې د ولسمشر اشرف غنی او حکومت هڅه دا وه چې څنګه وکولی شي د افغانستان د پانګونې په بیلابیلو برخو لکه کرنې، قانونو، اوبو لګونې کې د دې هیوادونو له تجربو او امکاناتو ګټه واخیستل شي. په انډونیزیا او سنگاپور کې هم د ولسمشر د خبرو اترو یوه برخه له سوداګرو او پانګوالو سره ده چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. ولسمشر غنی له استرالیا څخه انډونیزیا ورپسې سنگاپور ته ځي. استرالیا نه یوازې په پراختیا او اقتصادي برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، بلکې په نظامي برخه کې هم له افغانستان سره همکاري کوي. د رویټرز خبري اشان سوئید استرالیا د دفاع وزیر د سیشنبه پورس له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل هیواد غواړي چې پروان میلادي کال کې افغانستان ته د چاودیدونکو موادو د منډلو او شندبلو 40 زره وسایل ورکړي. ارګوای استرالیا همدارنګه شمنه کړی چې د ناټو د قاطی ماموریت په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی د استرالیا د پریکړه په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو قربانۍ وستایلي. خغلی غنی وایي د هغه کسانو په استازیتوب چې ژوند یې ژغورل شوی او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې زموږ د ټولو سرتیرو په استازیتوب له تاسو څخه مننه کوم. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د استرالیا لخوا د چاودیدونکو موادو د شنډولو د وسایلو مرسته ستایلي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې موږ د ماین له جګړې سره مخ یو او د استرالیا لخوا د ماینونو د ماسر شندونکو وسایل په دې جګړه کې له موږ سره لوی مرسته کوي.
کچېری د استرالیا حکومت هغه وسایل چې موږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو مدرن وسایل موږ په لاس کې راکړي، نو موږ کولای شو چې ملکی تلفات هم راښکته کړو او په خپله باندې د خپلو قوتونو تلفات نور هم راښکته کړو.
د 2001 کال وروسته 2000 استرالیایي سرتیري افغانستان ته استول شوي وو چې تر ډېره په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. دا مهال د دوی ګڼ شمېر له افغانستان څخه وتلي او یوازې 200 استرالیایي سرتیري د ناټو د قاطی ماموریت په لیکو کې موجود دي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې 140 استرالیایي سرتیري وشل شوی دي.
ممردل چې استرالیا وایي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شنډولو 4000 وسایل ورکوي. پرون د اپریل 4 د ماین پاکۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو د چاودنې تر ټولو لوی قرباني دی. سفی الله ستنیکزی تفصیل لري.
ماینونه لا هم هغه پټ دښمنان دي چې هر ورځ له افغان ملکیانو او پوځیانو قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې MDC د معلوماتو له مخې د دغه هیواد په 40% خاوره لا هم ماینونه پاتې دي. د ماینونو چاودنې د دې ترڅنګ چې ډېر زیاتې وژلي یو زیات شمېر کسان مات ګوټ کړي هم دي. د دغو ژوبل شویو کسانو ترمنځ د افغان پوځ سرتیري هم شامل دي چې د دندې پر مهال سخت ژوبل شوي، پښه، لاس، سترګه او یا د بدن نور غړي له لاسه ورکړي دي. عبدالله یو له دغو سرتیرو دی چې د ماین چاودنې د ژوند روان بهیر ورمات کړ. عبدالله چې په خبرې یو وخت د وطن د دښمن په وړاندې د مبارزې سخت لیوالتیا درلوده، د ماین په چاودنه کې 2 پښې او 1 لاس پرې شوي دي. دا د بامیان ولایت د لرې پرتې ولسوالۍ ورس اوسیدونکی دی او د هغې ترخې ورځې یاد تازه کوي چې دا یې مات ګوټ کړ او د کوټې کونج ته واچو.
په خاطر دفاع ملي وطن او آرام بودن مناطق مختلف
د وطن د دفاع او د سیمو د امنیت په خاطر مې د کندهار په ولایت کې دنده ترسره کوله. د ماین چاودنه را باندې وشو او په نتیجه کې د ما 2 پښې او 1 لاس پرې شول. یوازې مې ښی لاس روغ دی او بس. دا پیښه د 1991 کال په پسرلي کې وشوه او عبدالله چې اوس 1.5 کال لري په خبرې د نورو د اوږې بار کړ. انسان چې کله له لاسه او پښې پاتې شي ډېره سخته ده. زه هم د یو ماشوم په څیر شوی یم چې د نورو مرستو ته اړتیا لري او دا ډېره سخته تمامېږي. دا یوازې عبدالله نه دی چې د ماین چاودنې ژوند ورتریخ کړ، بلکې لسګونه نور داسې ځوانان هم شته چې په سختۍ ژوند مخته وړي. 35 کلن فیض محمد چې اوس وخت بوټان ګنډي، یو وخت د افغان پوځ سرتیری و، خو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې یوه پښه پرې شوه.
اوس مو چې ګرات کوم، مو چې ګرات مې شروع کړی ده. پخوا مې عسکري کوله، وظیفه مې وله او سرباز وله. مې په میانشین ولسوالۍ کې له کومندان ستاره سره او بل میز کار نه کوي. راتلم د لارې ګزمه مې کوله، مینونه مې کښلو، کندانیان مې شنډ کړلې. بعد له کندانیانو سره د مین په قبر کې پروت، له قبر پر حساب سره په ادره کې د تنوچی په سیمه کې. بعد هغه افسره څه پرې کړې ده. بیا داسې مایې
فیض محمد هم نور له کله چې پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوه د خوښۍ مخ نه دی لیدلی.
زما ژوند اوس دونه خراب ده، سپیتي خراب ده، سرای نه لرم. 5000 روپۍ کریا ورکوم او دغه دل چې کوم مسال زی غسم هغه زه خپل کور پښنانو خورم. زه خپل دونه کردار یم چې بخی ډیر کردار یم. نو له پخوا می ډیر او زه خراب ده. نو پخوا چې ولم زما روغ پښیوی او ورسه مخبل کول د شي پکشته کې نه ولم.
که څه هم د دغه دو افغان سرتیرو ژوند د ماین چاودنو وروسته بشپړ بدل شوی او په نیم ځان ژوند مخته وړي، خو له دې چې د خلکو د امنیت د تامین په لار کې معلول شوی غمجن نه دي. بامیان چای عبدالله چې تر اوسه یې واده نه دی کړی وایي خوښ دی چې د وطن د خدمت په لار کې قرباني ورکړي. او فیض محمد هم بیا هیله ښیي چې زوی یو ورځ د وطن سرتیری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سید قادر جلالوف د دې خبرونه تخنیکی چاري سمبالوي. د خبرونه نیمایی ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په لړ کې د دې هېواد له چارواکو سره له استرالیا د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی. بل خوا تمه کېږي ولسمشر نن له استرالیا څخه اندونیزیا ته ولاړ سي. وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړي. د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یوه هوایي شرکت د 150 تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. د تاجکستان پولیسو 2 کسان د دې هېواد په جنوب کې د چاودنې سره د تړاو په تور نیولي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو قرباندې لګولې دي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بالستیک میزایل توغولی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان پر روانه جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د هلمند وروستۍ پیښې ته پام اړولی او لیکي. افغان او د ناتو چارواکي وایي لښکرګاه ته نږدې په یوه کور کې د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼې د پیښې په اړه د هلمند والي د ویان له قوله لیکي چې ویلي دي افغان او ایتلافي ځواکونو د شنبې په ورځ هغه وسلې او مهمات وچول چې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو نیولي وو. چاودنې یو کور ویجاړ کړ چې د شپږو ماشومانو په ګډون 9 اوسېدونکي ووژل. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د ائتلافي ځواکونو یو ویان بل سلون وویل چې ائتلافي ځواکونو ته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هلمند کې په یوې بله پیښه کې هم د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنې ویلي وو چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکو ادعا کړې وه چې د امریکا د پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 22 ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیجیټل ژورنال وړاندې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ته په اشاره لیکي په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر په دې هېواد کې 8400 تنه دي او د دغه ماموریت مسؤول امریکایي جنرال د 5000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسېدلی خو داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره لکه د یو شمېر نورو هېوادونو په څېر په دغه هېواد کې پوځي حضور پراخوي. نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه کې په افغانستان کې د کرنې د ودې په برخه کې د اوبو لګولو د یوې پروژې یادونه کړې او لیکي د بلخ په خلم ولسوالۍ کې بزګر اوس کولی شي چې خپلې شاړې ځمکې په سمسور هغو بدلې کړي. د خبرونې په وینا د دغې پروژې ګټه 1400 کورنیو ته چې په کرنې او باغدارۍ پورې تړلي رسیږي او هم د بزګرو د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه پروژه د اوبو خور د کانالونو د رغولو او پراختیا ورکولو د پروګرام یوه برخه ده چې هدف یې په مشخصو ځایونو کې کرنې ته وده ورکول او د حاصلاتو زیاتوالی دی. د محمد اشرف په نوم یوه بزګر دې خپرونې ته ویلي چې هر کال به دوی خپلو ځمکو ته د اوبو د ویالو پر ټینګولو له 5 لکو زیاتې افغانۍ لګولې. له شګو ډکو بوجیو به یې د ویالو استنادي دیوالونه انکلکول چې اوبه خپلو کروندو ته ورسوي. خو اوس د دغه نوي کانال په جوړېدو سره نور له دغه لګښته خلاص شوي او ټول دهقانان خوښ او خوشحاله دي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل ناجی صاحب څخه.
د مشرانو جرګې د سې شنبه ورځې عمومي غونډه چې تر ډېره په امنیتي مسایلو څرخېده، اکثرو سناتورانو اندېښنه وښوده چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له څرګندونو وروسته یې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو امنیتي چارواکي وغواړي او د سناتورانو اندېښنې ورسره شریکې کړي.
کوم نام نه چې په سرپل، فاریاب، جوزجان او نورو ولایتونو کې دي، د کورنی امنیت او دفاعي چارو مشر هاشم الکوزی باید مکلف دی چې امنیتي چارواکي کمیسیون ته وغواړي او دا موضوع جدي مطرح کړي. موږ په کراتو دا خبره تکرار کړي چې په ژمي کې باید عملیات شوي وای، خو په خواشینۍ سره تر هغې چې ولایت یا ورسوالۍ سقوط وکړي بیا هغه مهال قوتونه ځي.
مشرانو جرګې تر دې وړاندې هم ویلي چې د محل د هیواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده. سناتور عبدالله قرلوق د جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې لا هم وسلوال مخالفان په کندز کې فعال حضور لري او که چیرې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، دا ولایت به یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي.
اگر په صورتي کې د رابطه با کندز
کچیر حکومت د کندوز د امنیتي ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي، د دې ویرشته چې د ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي، ځکه په 100 کیلومتري کې لا هم مخالفین حضور لري. د خلکو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د نورو ولایتونو د ناامنیو ترڅنګ سناتور لطف الله بابا وویل چې د ننګرهار ښار ته نږدې سیمو کې هم امنیتي ستونزې ډېرې شوې او په وینا یې چې د وسلوالو لخوا ولسي خلک او قومي مشران وژل کېږي. خود ملی دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیواد امنیتي وضعیت خرابېدو په تړاو د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې بې ځایه وګڼلې او ویل چې دا مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ ډول اندېښنه نشته. د افغانستان خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري لري. موږ ویلی شو چې دا مهال په هلمند، کندوز، بغلان، هرات، فاریاب او د هیواد په ختیځ او نورو سیمو کې پوځي عملیات روان دي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د ځینو سناتورانو په وینا د هیواد یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او که چیرې حکومت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ممکن امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې شي.
عمر دل چې ځینو سناتورانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نا امنیو او جګړې په سوریه کې هم د نړیوالو اندېښنې ولاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو تیړونکو د سوریې په ادلب ښار کې د هغه مشکوک بریټ پاره تیړنې پیل کړي چې لږ تر لږه 85 کسان پکې وژل شوي. جزئیات له اجمل انڅخه.
ملګرو ملتونو د سوریې په ادلب کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څېړنې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړنو کمیسیون په یوې اعلامیه کې دا برید چې لږ تر لږه 50 کسان یې وژل غندلې. په اعلامیه کې د هغو روغتیایي تاسیساتو هدف ګرځول چیرې چې د دې برید قربانیان تر درملنې لاندې و هم غندل شوي او دا یې د جنګي جنایت سره برابر او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په بروکسل کې خبریالانو ته وویل ټولې نخې نښانې داسې ښیي چې دا یو کیمیاوي برید دی او د هوا له لارې شوی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر دې پیښې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر ویلي دا برید ناوړه برید دی او له پامه نشي غورځېدی. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باور لري چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د دې برید مسؤل دی. ښاغلی سپایسر وایي فکر کوم دا چې څوک دې د خپلو خلکو پر ضد د ښځو او ماشومانو په شمول له کیمیاوي وسلې کار واخلي داسې څه نه دي چې کوم متمدن هیواد پرې سترګې پټې کړي وی مني او وی زغمي. فکر کوم دا داسې څه دي چې موږ نن ښه روښانه کړل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ویلي چې بشر الاسد د دې ډله ییزې وژنې مسؤل دی او پر هغوی چې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوي غږ کړی چې د خپلو سیاسي، ستراتیژیکو او اخلاقي مسؤلیتونو په اړه یو وار بیا غور وکړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ویلي که چیرې ثابته شي چې دا برید د سوریې حکومت کړی، نو دا به له پوښتنې پرته جنګي جنایت وي او له دوی سره به یې حساب کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان دا برید غیر انساني بللی چې د سولې خبرې له خطر سره مخ کولی شي. د ترکیې د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې اردوغان دا خبرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د سوریې حکومت دا رد کړی چې کیمیاوي وسلې یې کارولې او ویلي دي دوی د خان شیخون په خارګوټي کې د ترهګرو د کیمیاوي وسلو یو ډیپو له منځه وړی. د سوریې حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي دا برید د سو 222 روسي جنگي الوتکې په وسیله شوی چې د کیمیاوي وسلو د انتقال وړتیا نه لري. د سوریې پوځ هم د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار برطانیې میشتې ډلې او د سوریې د طبي پاملرنې د ادارو ټولنې ویلي په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر له 100 پورته دی او د 400 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. رپورټونه وایي ګڼ ټپیان د تنفسي ستونزو سره مخ دي. په سوریه کې د دې کیمیاوي برید په اړه رپورټونه د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د سوریې او سیمې د راتلونکي په اړه د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس څخه مخکې خپارېږي. د سوریې په 6 کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 300,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د خبري مجله تر اونیمه بجو ده. د خبري مجله په دې برخه کې مو له وی جالب موضوع خبرو. آیا تاسو هم د الماسو د ګوتمۍ یا نورو غاڼو شوقي یاست؟ په هانګ کانګ کې یو الماس چې پینک سټار یا ګلابي ستوري نومیږي په څه باندې یو میلیون ډالر خرڅول دي. سره د الماسو یا نورو غاڼو په برخه کې دریم نوی نړیوال ریکارډ جوړ شو. تفصیل له فریبا ظاهر خبري.
دغه الماس 9.5 قیرات وو او د پینک سټار یا ګلابي ستوري په نوم یادېده. د سات بایز په نوم برطانوي شرکت چې لیلامونه کوي وایي دا الماس د سې شنبې په ورځ په 1.2 میلیون ډالر وپلورل سو چې د قیمتي ډبرو یا ګڼو د خرڅلاو په برخه کې دریم نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دغه بیزوي ډوله الماس ته تر پلورلو د مخه 6 میلیون ډالر بیه ورکړل سوې وه. تر دې 3 کاله وړاندې په جنیوا کې د همدې شرکت په یو بل لیلام کې یوه قیمتي ډبره تر دې په لوړه بیه پلورل سوې وه، خو هغه معامله د پیرودونکو لخوا د بیې د نه پرې کېدو له کبله فسخه سوه. دا تر ټولو لوی بې عیبه ګلابي رنګه الماس دی چې د امریکا د ګوهر پیژندنې موسسې لخوا درجه بندي سوی دی. د سات بایز شرکت وایي دا قیمتي ګوهر د هانګ کانګ د ګڼو یوې کمپنۍ چاو تای فوک واخیست او دوه نورو داوطلبانو ته یې ماته ورکړه. تر دې مخکې د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس چې تیر مارچ په لیلام کې پلورل سوی و اوپن هایمر بلو و چې بیه یې 6.5 میلیونه سویسی فرانک و چې دا د 5.6 میلیونه ډالر معادل دی. تر هغه د مخه ریکارډ بیا یو ګلابي الماس جوړ کړی و چې په 2010 کال کې په 6.2 میلیونه ډالر پلورل سوی و.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګنډلو یو دکان ته راغلی یو. دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اریا به ځانته بیل نوم لري. د دې دکان له خاوند سره به خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ترلاسه وکړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی د ولایت. پخوا سی و ډیر ګڼ و او ډیر 40 متره تیکې 45 متره تیکې و. اوسنی وخت و شرایط فرق کړی ده.
په ټوټه یې په چورمویې په دغه غاړه چې ګنډل کېږي په 200 روپۍ مصرفېږي او بیا تاسو یو جوړ کالي په څو خرڅوئ؟
ولا دلته موږ لږ ظالمان یو. ظالمان ځکه یو چې دا دومره رش نه لري. دا خاص خاص خلکو راځي او خاص خاص خلکو چې وعده ته یا به هر کې اوسېږي، نو موږ ټول مصرفونه پکې اچوو او خپل ګټه نیسو.
کیدلی سي کالی ته وړاندې راسو او تاسو ته وایي چې کوم کمیس په څه نوم یادیږي؟
دغه کمیس د کوچي په نوم یادیږي. دغه غاړې لاستونی لمنې ټول د لاسو کار ده، د ته ول ویل کېږي. دا ګاندي
او دغه بل څنګ ته چې دغه په څه نوم یادیږي؟
کټواز خلکو رسم رواج دی هغه کمیس، او دا هم د کوچیانو د جنکیو دا رسم رسوم ده. دغه هم کوچي ده، دا ټول سوینی.
بنارس ولې ورته وایي؟ هغه کوم یو ده؟
بنارس تکې ته وایي. دغه تکه نه ده، دغه تکې بنارس دی.
ټیکري خو رنگ رنگ دي کنه خلک کوم ټیکري دي خو خي وسره
خلک اصلا سی په کلچر سره خلاصي کی دغه چکن دی راخلي
دا ګلابي
ګلابي یا شین سهار یا وایي سه د چکاني
دا کوم ستې په څومره وخت ګندلې
کوم یا ماشين دوزی کده لاسو
د لاس ګندلې مخیم د ماشینم
یاره تقریبا په درې میاشتې کې ګندل سوي دي
درې میاشتو کې یو کمیس ګندې
و موږ نه ګندا خزه سي ګندې ټیکري ورکو مواد ورکو یو په درې میاشتې سالور میاشتې دوه میاشتې یو ګندې بیا تیاری به مکتراری به مک بسم بندی کو
وس شی گندی
وس هم دغه کمیز گندو لاسونی دغه دی
دین استوری دی
دغه لاسونی دی
او قبل یخنده
دغه یخنده حساب ماشین برقی دی در په خانه